دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او شاین بنیری درته یو ځل بیا هرکلی وای. په روانه غړی کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه، شننې او تبصرې در خپرو. د دې ترڅنګ اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه په تکراری بڼه هم اوریدلی شئ. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له شاین بنیری.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د سویلی وزیرستان واڼه اوسیدونکو د قومي سملې د استاذ علي وزیر د خوشی کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. د بلوچستان دورلای خار ته نږدې په یو وسلوال برید کې د فوج او سرتیري وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. او طالبانو د افغانستان د 13 ولایتونو پر خارونو د ولکې ټینګولو وروسته له تیر شپې راهیسې په 15 نورو خارونو بریدونه پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل د سویلي وزیرستان واڼه اوسیدونکو د قومي سملې د استازي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشی کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د واڼه پرستم بازار کې په دې مظاهره کې په سلګونو ځایي وګړو ګډون وکړ او له حکومت او پاکستان د امنیتي ادارو نه غوښتنه کوله چې په پارلمان کې د دوی استازي دې خوشی کړي. پر دغه مهال مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مقامي مشر شان پښتون ویل چې علي وزیر د سیمې استازي دی او دغه په بند کې ساتل سیمی ولس لخپلو حقونو بے برخی کول دی.
سلمان خیز دو تانی وزیر او مسید در رد سالویر کنه تیر اکثریت سرا پدای اقتداش که حساب خستلا و دی پاکستان دی حکمت او بالخصوص دی سیکورتی اداره نبا غشتانا تا که وشولا چمشر علی وزیر بیمور هندائی نو فوران دی خوز کی
د سویلي وزیرستان د قومي سملې استازي علي وزیر تیر کال د دسمبر په میاشت کې حکومت د ریاست ضد سرګندونو په تور نیولې و او د کراچۍ په زندان کې ساتلې دي. علي وزیر دغه تورونه رد کړي دي. د بلوچستان دورلای خار ته نږدې په یو وسلوال برید کې د فوج او سرتیري وژل شوي او دوه نور جوبل دي. د پاکستان فوج د اماړیکو دفتر نن ویلي دي چې برید د اف سي سرتیرو په ګاډي شوی دی. خو د دوی په وینا په ځوابي ډزو کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. بلخوا د بلوچستان صوبې په بلوچ میشته سیمه دشت کې یوې چاودنې د اف سي ځواک 15 عسکر ټپي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت نن د پاکستان د ازادۍ د ورځې په تړاو د امنیت ساتلو لپاره کویټي ښار ته پر تلونکو لارو 15 پوستې جوړې کړې دي او په ښار کې یو سل څلور څلوېښتمه دفاع عملي کړې ده. حکومت دا ګامونه په داسې حال کې پورته کړي دي چې له دې وړاندې په کویټه کې په پولیسو په برید کې د دوو پولیسانو په ګډون څلور ځایي وګړي وژل شوي دي. تر اوسه چا د بریدونو ذمهواري نه ده منلې. طالبانو د افغانستان د 13 ولایتونو پر خارونو د ولکې ټینګولو وروسته له تیر شپې راهیسې په 15 نورو خارونو بریدونه پیل کړي دي. د پکتیکا خارنه، د پکتیا ګردیز، د میدان وردک میدان خار، د فاریاب میمنه او د بلخ مزار شریف هغه خارونه دي چې د ډلې هڅه کړې تر واک لاندې راولي. خو دا ډله دعوه کوي چې د پکتیکا مرکز خارنه خاري نیولې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت هم مني چې طالبانو په دې خارونو بریدونه کړي خو زیاتوي دې ډلې ته درنه مرګ جوبله اړولې او په شای تمبولې دي. د افغانستان په لویدیز او شمال کې د جګړو ورخوا د هیواد ختیځ ته هم د جګړې لمنه پرخه شوې ده. دا بریدونه په داسې مهال کېږي چې طالبانو له وړاندې په شمال، شمال ختیځ او لویدیز کې 13 خارونه نیولي او له حکومت یې غوښتي چې کابل هم ور پرېږدي. خو افغان حکومت پرون پریکړه کړې ده چې د دې ډلې پر ضد به جګړه کوي او مقاومت به دوام لري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو، جنکو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار پر یو راپور کې ویلي چې د مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له کبله شاوخوا 2.5 لک خلک بې ځایه شوي دي او په دوی کې 80% ښځې او ماشومان دي. د دې ادارې ویاندې شابي امانتو د اګست پر 14 په جنیوا کې خبریالانو ته وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د خبرداري وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د کندهار او هرات په څیر لویو ښارونو په ګډون د هیواد د یو شمېر ولایتونو مرکزونه نیولي دي. افغان حکومت وایي دوی به د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا د دې وخت خبره.
خبرونه به د مشال اړینه واورېدل چې شاهین بنیری وړاندې کړل. کرمنګ څنګه تاسو په خبرونو کې هم دا خبر واورېده چې د سویلي وزیرستان واڼه اوسیدونکو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې. پر علي وزیر اتور دی چې د 2000 کال د دسمبر پر شپږم کې کراچۍ کې د ریاست ضد وینا کړې وه، خو نوموړی دا تور ردوي. علي وزیر له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. په واڼه کې احتجاج کوونکو وویل چې علي وزیر ناروغ دی او درملنې ته اړتیا لري، نو باید حکومت یې خوشي کړي. د احتجاجي مظاهرې نور حال له اشتیاک مسعود اورو.
د سویلي وزیرستان واڼه سیمې اوسیدونکو 13 ورځ په 14 اگست د امنې علي وزیر د کراچۍ زندان نه را خوشي کولو دپاره درانه احتجاجي مظاهره کړی دو. د دغې احتجاجي مظاهرې په باراکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ واڼه سیمې غړي شان پښتین مشال ریډیو ته وویل
د مشر علي وزیر په والا باندې واڼه رستم بازور چې ټیم احتجاج وسه پاراکښې په زرینه خلکو غلی ومستره سلمان خیز دوتانی وزیر او مسید تر څلور کومې تر اکثریت سره په دغه احتجاج کې حساب وخستل او د پاکستان د حکومت او بالخصوص د سیکورټي ادارې نه بغښتنه پکې وشوله چې مشر علي وزیر په بیمور هدای نو فوران دی خوځ کې په دغه علاقه کې خو د دې بیا چې څو داګس مشو زکازو دی په دغه علاقه کې نه مانی ځکه نه مانی چې د سپر د کبایل چې کی مشر امنه علي وزیر د کوم کړه دغه د ارتور رنګه به تور جن به تر ول منځل کېږي.
احتجاجی مظاہرہ کے شامل عمر خان وزیر ویائی چکا دے پاکستان پا آئین کشے علی وزیر مجرم وی بیادہ حکومت سازو ویر کی او کا مجرم نوی بیادہ زرد زندانہ را خوشائی کی
میزا تول کوم چکی ما دے جنوبی وزیرستان این 50 سرہ تعلق تو دا گیا اکثر زانون شرکت بکر وکو بدا کے دا دے میز غشتن آواز دے علی وزیر دے میز مینے دے دے وطی میشنا پا جیل کے دے دے میز دا غشتن آواز د ریاست نه چې د میز ایم ایل اے دا خلوصکو خلک اوټی نه ورکړی دي دا د قوم د علاقې منتخب نمائنده دی کی ما د میز د ملک جرنل دی هغه ویلي دي چې دغونه دا مافي وګوري کچیر د میز د ملک په آئین کې وی ټیک نو بیا علي وزیر دا باجوا نه مافي وګوري کله د ملک په آئین کې نه وی نه دا چتای دا نه د علي سره شي نه د وزیرستان د قوم د پښتون سره شي دا یې کله پاکستان د میز د آئین جرم کړای 50 چې میز عدالت ته د تاسو زو ورکو کثیر نور خلک دا شی چې نه د مخالفي خبره کړی دي هغه خلک د دې زو نو مفاد د پورا قانون د خپل لوس کنه خلی.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده علي وزیر 13 کال د دسمبر په میاشت کې پاکستان حکومت د ریاستی ادارو په خلاف خبرو کولو په الزام کې گرفتار کړای دی او دا وخت د کراچي په زندان کې خپل ورځې شپې تیروي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ په علي وزیر لګولې شوې الزامینه نه مانی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلمان کې د بشیر خونو کمیټې د دوو پخوانی سینیټرانو او د اندېښنو تر اورېدو وروسته حکومت ته امر کړی چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی وایان احسان الله احسان لخوا د ملک پر فوزي استخباراتو د لګول شوو تورونو په اړه پلټنې وکړي. احسان الله احسان ویلي وو چې د پاکستان فوزي استخباراتو د وژلو لپاره د ملک د یو شمیر سیاستوالو د نومونو فهرست ورکړی وو. په دې فهرست کې شامل وو ځینو کسانو په رسمي توګه حکومت او پارلمان ته ویلي چې د احسان الله احسان د دې سرګندونو د کاروالي په اړه پلټنې وکړي او د دوی خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د سینټ دوه پخوانی غړو فرحت الله بابر او افراسیاب خټک حکومت ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویاند احسان الله احسان د هغو ادعاو پلټنې وکړي چې ګواکې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره غواړي چې د دوی په ګډون یو شمیر کسان ووژني. دوی وایي د ملک وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای او پارلمان دواړو ته یې په رسمي توګه خپلې اندېښنې وړاندې کړې دي. دا له هغه وروسته دی چې احسان الله احسان لومړی پر فیسبوک او بیا د 2020 کال د جولای پر درېمه نیټه په سنډي ګارډین نومې ورځپاڼه کې ولیکل چې د پاکستانی پوځ استخباراتي ادارې ایم آی ورته د وژلو لپاره داسې لیست ورکړی و چې د فرحت الله بابر، افراسیاب خټک او یو شمیر نورو کسان نومونه پکې شامل وو. د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر د اگست پر 14 مشال رډیو ته ویل چې دوی لومړی په دې اړه د تحقیقاتو وفاقي ادارې ته تللی او بیا یې د پارلمان د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته لیک استولی وو.
مونږ اول اف ای ای ته لاړو ځکه چې قانوني لاره هم دغه ده چې اف ای ای کې د اول سړی چې کوم دی شکایت وکړي. خو بیا مونږ ځکه پارلمان ته لاړو چې دا دومره اهم خبره ده چې دې باندې د پاکستان پارلمان ته نوټس اخیستل پکار دي.
فرحت الله بابر وویل چې د اگست پر 12 د قومي اسمبلی د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته ورغوښتل شوی وو او خپلې اندېښنې ورته وړاندې کړې دي.
مونږ قومي اسمبلی ته لاړو, مونږ وتی چې مونږ په دې باره کې تشویش دی, تاسو په دې کې تحقیقات وکړئ چې آیا داسې دا کی لیست جوړ شوی دی او دا کی لیست ولې جوړ شوی دی او دا خو ډېره خطرناک خبره ده. نن پکې زموږ نوم دی, سبا پکې ستاسو نوم دی, بل سبا پکې د ډېرو خلکو نومونه به وي. نو دا شی اوس روکاول غواړي که دا مو اوس روکاو نه کړو نو دا لیست به بیا ایکسپینڈ کیږي, بعد ایک به نور نومونه برازي, خلک به وجلې کیږي او دغه به تپوس نه کیږي.
فرحت الله بابر وویل دوی ځکه اندېښمن دي چې احسان الله احسان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخکښ او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ په اړه هم داسې خبرې کړې وې. عثمان خان کاکړ د جون پر 14 په کوټه کې په خپل کور کې ټپي شوی وو او د جون پر 20 د کراچۍ په آغا خان روغتون کې سا ورکړې وه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغه د وژنې تور نیغ په نیغه د پاکستان پر جاسوسي ادارو آی اس آی او ایم آی لګوي. که څه هم دا ادارې داسې تورونو ته عموما ځواب نه وایي, خو د بلوچستان حکومت دا تورونه رد کړي وو. افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو قائمه کمیټې د 12 اگست په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت ته امر وسو چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویاند احسان الله احسان د دې سرګندونو په اړه دی پلټنې وکړي.
شازیا عطا مری چې غونډې صدارت کولو نو هغه الته کې افسران هم دبرلې وو چې وزارت داخله یو لوړ رتبه افسر وو, هغه ته وویل چې د دې مسلې تحقیق وکړي او بیا به رپورٹ راوړی دی دغه کمیټې ته, د انساني حقوقو کمیټې چې قومي سپلای ده. ورسره ما او بابا صاحب سره همبستګي څرګند کړه او وی وی چې مونږه دا خو خبره ده چې دوه کسانو یا شلو کسانو یا دوه کسانو خبره نه ده. نو ځکه ټول وی چې کدا حکومت خلکو کا اپوزیشن خلکو ټول وی چې دا خبره چې تحقیق وکړي.
د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری پر ځای د بشري حقوقو د قائمه کمیټې د دې غونډې مشري کوونکې شازیه مری پر ټویټر لیکلی چې دا سی پی سی باید جدي واخیستل سي او پلټنې وسی. نوموړي فرحت الله بابر او افراسیاب خټک ته لیکلي موږ باید د داسي فاشستانو او تراګرو پر ضد سره یو سوچي موږ خاموش کول غواړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي او د بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړي محسن داوړ مشال رډي ته ویل احسان الله احسان ته په ورکړل سوی لیست کې د دنو مهم شامل وو. د ویل د یاد کمیټې د واک حدود دوی ته معلوم دي, خو یوازې په ریکارډ کې د دې لیست راوستل غوښت.
دا هغه کې لیست چې کم دی چې په کم کې زما او د علي وزیر او د منظور پښتین او د ډاکټر سید عالم او د افراسیاب پټک او فرد د بابر او د ګلاله اسماعیل لسو کسانو سره د عثمان کاکړ نومونه وو پکې. نو هغه باندې بیا بحث وشول تا نور مونږ ته پته ده چې مثال دا کورونه سو کيو سونه لیمیټیشنز دي د کمیټې هم د کچار سودا کمیټې نشي کولای.
افراسیاب خټک ویل د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری هم په دې غونډه کې ناسته وه. د په وینا نوموړي نه یوازې دې ته د سویو غاښونو یادونه هم وکړه, بلکې وی ویل چې د داسې پیښو په لټنې پکار دي. مشال رادیو لا شیری مزاری سره د تماس نیولو هڅه وکړه, خو نوموړي د یادې موضوع په اړه د خبرو لپاره د مشال رادیو خواست پر واتس اپ ولیدې, خو بیا یې هم له خبرو ډډه وکړه. احسان الله احسان د 2019 کال په فروری میاشت کې ځان د پاکستان استخباراتي ادارو ته سپارلی وو او بیا د 2020 کال په فروری کې د پاکستان د هغه وخت د کورنۍ چارو وزیر اعجاز شاه پخلی وکړ چې احسان الله احسان تښتېدلی دی. احسان الله احسان پر ملال یوسفزی له بریدونو سره سره په پاکستان کې د یو شمیر ترهګرو بریدونو ذمواري قبوله کړې وه.
ملګرو ملتونو, ناټو او برتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړه دوام لري. وسلوالو طالبانو یو شمیر لوی ښارونه او ولایتي مرکزونه نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشرانو د طالبانو په وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډیر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څو اونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لاله مخکې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکي وګړو پر ژوند د ښاري جګړو د اغیز یادونه کړې. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شي. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه د مهال له افغانستانه د خپل ماموریت د ایستلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نه شي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیز باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یوه هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډېر زیات ښکیل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نه شو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ وایي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو له کبله د رامنځته شوي تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. ستلتنبرګ پرون جمعه د شمالي اتلانتیک د شورا له غونډې وروسته په یو بیان کې ویل چې ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوه شي چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به یې په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوې ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک باندې خپور شوی راغلی دی چې دواړو مشرانو د بلخ له والی، د شاهین قول اردو له قومندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره پرون په یو غونډه کې په شمال او په تیره په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږۍ او یووالي ټینګار وکړ. اته محمد نور او مارشال دوستم چې دوه نیمه لسیزې په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړه کړې دي، ژمنه کړي چې د خپل وینو تر روستي څاڅکي پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسی پاتسونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرښو څار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو، ولسی پاتسونوالو او هوایي ځواک په چارو کې به سلا مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې تون غبرګونو خود د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پریوزي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي. نو دا د ملت پریکړه ده، نه ده ملت د دوی مخه نیسي، دوی خپل سړي ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ځوان پښیمانه کېږي او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي او په مرګ به د دوی چاره کېږي او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو پر وړاندې د ډله ییز مقاومت اعلان کړی و. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي.
مشال لوري ته تاسو غواګي د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه هیواد کې د روان کړکیچ د حل لپاره نه مادي زطرح خبره کړې ده. زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د اوربند دغه طرحه وړاندې چمتو شوې ده. دا طرحه د امریکا، چین، برتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په کوربتوب په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواته وړاندې شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د جګړې په ډېریدو او دغه هیواد د اکثرو ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې د روان کړکېچ د حل لپاره نه مدعیزه طرحه خبره کړې ده. دا طرحه د متحدو ایالاتو، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په کوربتوب په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواو ته وړاندې شوې ده. په سرمشریزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدي عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو، سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته رسیدو، د تاوتریخوالي او د ښارونو په مرکزونو د بریدونو پای ته رسولو، ګډ حکومت رامنځته کولو، بشري حقونو ته درناوی او د واک د لیک لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړای دی. همدارنګه ګډونوالو ټینګار کړای چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي. په دغه طرحه کې شامل هیوادونو په افغان حکومت غږ وکړ چې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره د غلار خود وکاروي. د طرحې په ومه ماده کې راغلي چې برخه اخیستونکو هیوادونو موافقه کړې چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور للارې وخت ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي چې هغه له دغه طرحې څخه ناخبره دی.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپګو.
پاکستان او متحده عرب اماراتو ته د تلونکو خلکو لپاره د ملک په وو هوایي ډګرو کې د کورونا وایرس چټک پی سی آر ټیسټونو کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د ملي هوایي شرکت ویلي دا د متحده عرب اماراتو شرط سیول ایویشن اتارټی دی چې د هر ورتلونکي کس به تر سفر یوازې څلور ساعته وړاندې ټیسټ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه درې اویا کسان وژلي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال نیاز علی خان راکوي.
د پاکستان د ملکی هوایی چلن سیول ایویشن اتارټی مشر ډایرکټر جنرل خاقان مرتضی د اگست په 14مه په کراچۍ کې یو خبری غونډه تا ویلي چې هغه مسافر چې متحده عرب اماراتو هیوادونو ته سفر کوي د هغوی لپاره د پاکستان په وو هوایی ډګرونو کې د کرونا وایرس ازمونې د ګرندي پی سی آر ټیسټونو یا ریپیډ پی سی آر ټیسټ لپاره ځایونه جوړ کړي او دا ګامونه د متحده عرب اماراتو هیوادونو چارواکو سره د مشورې رستو اخستی.
ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو بھی پیسنجر بورڈ ہوگا اور جو یو اے ای میں جا رہا ہے
دے وئی چې د هغوی شرط داتې چې هر هغه مسافر چې متحده عرب اماراتو ته ځي د سفر کولو سلور ساعت مخکې به د کرونا وایرس ټیسټ با لازمی کوي. نو موږ دا ګامونه د مسافرو د اسانتیا لپاره اخستلی. په دې کې اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پېښور، فیصل آباد، ملتان او کوټي هوایي ډګرونه شامل دي. خو اوس یوازې د کراچۍ او اسلام آباد په هوایي ډګرونو کې د مسافر لپاره د ګړندی پی سی آر ازمونی پیل کړي او په پاتې هوایی ډګرو کې به تر دوه اونۍ وخت ونیسي ځکه چې نړیوال هوایی شرکتونو د ازمونی لپاره چې کوم لیبرټیانې غوره کړي هغوی د ګړندی ټیسټونو لپاره نوي ماشینونه نه لري. نو اوس یې راغوښتي دي. نو موږ هڅه کوو چې هغه لیبرټیانې چې ماشینونه لري دوی دې په هوایی ډګرو کې کی دي ځکه چې مسافرو او د هغو کورنۍ په ډیرو ستونزو کې دي. بیا د کراچۍ څخه دوبۍ ته روان یو مسافر نور الله د اگست په 14مه مخام مشال ایډیو ته وویل
ترمان د امارات نزه پیای نزه ایربلو نزه قطر نزه خغه وای چې تب پی سی آر ټیسټ په کې 3-4 غنټه مخکې نه شي راځي. فائدہ به صرف یو دا وای چې را دیتا الله وشو د تلې شي وي ځکه چې یو تقریبا 2-3 مهینه بند وو. نو چې کم غریبان دلته روزګار روزګار ولو غناستو غ ډیر روزګار ختم شو غنه او دې سره ویکسینیشن چې دا د وتاي نه ته بیا رتلې شي وي کنی بیا تا لاو نه ده بیا تا نه پرېږې دي خدا هغه د دې چې چا کامی دي ورکینګ پرمټ یو سره هلته بزنس کین هغه د پاره دي ویزټ د ورا لا فلا نه دی کړه.
متحده عرب اماراتو د پاکستان څخه سفر کولو لپاره دا شرط لګولې وو چې هغه څوک چې د پاکستان څخه سفر کوي د سفر کولو سلور سات مخکې بعد د کرونا وایرس ټیسټ به لازمی کوي. د پاکستان په هوایی ډګرونو کې د مسافرو لپاره د کرونا وایرس د ګړندی پی سی آر ټیسټونو نه غستو لامل د اگست په شپږما د کراچی په هوایي ډګر امارات هوایي شرکت او یا پاکستانی مسافر دوبۍ ته د تلو من کړی وو. د پاکستان د سیول ایویشن اتارټۍ په وینا د کورونا وایرس د څلورمې څپې د راتلو وروسته د کراچۍ، اسلام آباد، پېښور، لاهور او نورو هوایي ډګرونو څخه تر اوسه د شپږو سو څخه زیات مسافر د پروازونو د تلو په وخت کې د تلو څخه پاتې شوي او بیا مسافرو په هوایي ډګرونو کې د ګړندي پی سی آر ټیسټ نشوالي له امله احتجاج هم کړی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشالو لته تاسو غوږی په خبر پختخوا کې ولس د ورځنی خوراکي توکو د بیو لوړیدو له کبله سره ټکوي. دوی وایي د خوراک څخه توکي ورځ تر بلې ګرانېږي، د کوم له کبله دوی ژوند له مشکل سره مخامخ شوی دی. له 2013 کال را په دې خوا خبر پختونخوا کې واکمن طریقې انصاف ګوند وایي دوی د ګرانۍ قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل د شبیر احمدجان په دې رپورټ کې.
پاکستان کې د چینو نرخونه تیرو خوشا دو کالو راسي په بره روان دي چې موجوده وخت کې د یو کیلو چینو نرخ څه باندې 100 روپو ته رسیدلی دي. دغه شان د اړو نرخونه هم د خوشا 800 روپو نه تر 150 یا دینه هم زیات شوی، ولې د غوړو نرخ د څه باندې 100 روپو نه تر 300 روپو رسیدلی دي. اډیټر جنرال اف پاکستان سو رزولان دی خپل یو رپورت کې ویلي چې د اپریل 2019 نه تر جنوري 2020 پورې سکم 50 کروڑ کیلو گراما چینی پاکستان بهر ملکونو ته لیږلې یا برآمد کړې دي. چلوجه دغه دوران کې د یو کیلو چینو نرخ 55 تنه اتیا ته ورسېدو، ولې د هغې ورستو هم دغه لړۍ روانه وه او موجوده وخت کې سباندې یا خوشا 100 روپۍ د یو کیلو چینو نرخ دی. دغه شان د خوراک څخه نور توکي هم تیر دوه کالو کې ډیر ګران شوي دي، چلوجه عام اولس ډیر اغیزمن شوي دي. پېښور پولیس هسپتال کې کارکونکي سرکاري ملازم امجد محمود دا موجوده گرانے په حق لوای
چې کله د پی ڈی آئی حکومت سٹ شوی ری چې کوم گرانی سٹ شوی را نو مونږ ډیر زیات پریشان کړیو. مونږ چې غوړی پسمانیو هغه په پټه بل شوی ری کو اوړو هغه رټ بدل شوی ری هر یو چینی نو هغه مونږ ډیر زیات پریشان کړیو، ډیر مونږ تنگ کړیو ډیر زیات. تل هغه سی واکیږي نه او غرانی سی واکیږي. زمونږ دا درخواست پی ڈی آئی حکومت ته چې مهربانیو کې جی تاسو چې کوم عوام له لګری فور کې
دا گرانے زپلې یو بل تن افتخار چې په 400 کې د جوس شربتونو په دکان کې کار کوي وایي چې 600 روپیا د ورځې دی اړی اخلي، نو پدې کې څنګه دی د کور خرچي پوره کړی.
تور وړي اور سیدل 300 روپیا کیلو تا دغه سه چینی چې دی نو 510 روپیا دړې تور سیدل نو ز پدې کې کلو بچولا اوړو علما ک په بچو باندې د سکول تعلیمونو کم حدا ویانې هم د ویانې ګرانی شوی دی. نو پدې کې مونږ دارو دور ملکو سرکاري خو په زبست تنخواه علي اغي ته بیا هم سم ملاوي کې خو خاص کر لیبر طبقه چې دا موږ ډیر زیات متاثر یو. زمونږ یو شی نه پوره کیږي چې یو خبره چې وي ساده سر پټو نقطه ښکاره کیږي او چپې پټو نو سرم ښکاره کیږي.
ولی په دې اړه مو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی کې د بشري حقوقو پارلیماني چارو او مقامی حکومتونو لپاره پارلیمانی سیکرٹری فضل الله نو پختل چې ولې تیر دوه کلونو راسي مسلسل خوراکي او نور توکي ګرانيږي او نرخونه ولې نه راټیټيږي، نو دوی و منله چې ګراني شته دي خو د نور کله په شان یې تیر حکومتونه د دې ذمہوار وګرځول.
مہنگائی والی شتا مہنگائی والے راغلے نا مہنگائی سے کراغل چنن مونگا پدتی پا اور ان ٹرین ماندی 3.5 ارب ڈالر شری اگا مونگا ٹیکس نہ ورکو مونگا غی سودو نہ من شو پورا کولے دمر زیاد قرضے چکم دی اگتی اگا واپس کو مونگا اس ملک یو بہتر اڑا کروان یو تاس کم سمرا کر دی واپس ہوتا سو اگا او گوری تاس چ سمرا واپسی ہوشوا دار خبر چ دمرا زور پا حکومت بند راضی او پاوا مو راضی نو سنا سنا زور خبر راضی پا اگا باندے کو انشاءاللہ دا حالات تاس وزا زاوان تا اوری
دا دونه چې دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم سو سواره دا خبره تکرار کړي چې تیر حکومتونو د غلطو پالیسو له وجې دوی مجبور دي چې ملکی معیشت په مضبوط بنیادونو او درول لپاره د بجلی او د تیل نرخونه سیوا کړي، د څه له وجې چې نور توکو باندې هم اغیز غورځیږي او نرخونه سیوا کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غواګي کله موږ په پیښور کې د ماسپخین دونی بجې شې بي دي ل شاهین بنيري نه د خبرونو لنډي زور. ستر مشر دې وخت مهم خبرونه د سویلي وزیرستان واڼه اوسیدونکو د قومي سملې د استازي او پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د واڼه پرستم بازار کې په دې مظاهره کې په سلګونو ځایي وګړو ګډون وکړو. حکومت او پاکستاني امنیتي ادارونو غوښتنه کوله چې په پارلمان کې د دوی استازي دې خوشي کړل شي. د بلوچستان دورلای خار ته نږدې په وسلوال برید کې د فوج او سرتیرو وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. پاکستان فوج د اماړي کو دفتر نن ویلي دي چې برید د اف سی سرتیرو په ګاډي شوی دی، خو د دې په وینا په ځوابي ډزو کې درې وسلوال هم وجل دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت نن د پاکستان د ازادۍ ورځې په تړاو د امنیت ساتلو لپاره کویټي خار ته پر تلونکو لارو 15 پوستې جوړې کړې دي او په خار کې یو سل سلور سلوېختمه دفعه عملي کړې ده. طالبانو د افغانستان د اتلس ولایتونو پر خارونو د ولکې ټینګولو وروسته له تیر شپې راهیسې په 15 نورو خارونو بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت هم مني چې طالبانو په دې خارونو بریدونه کړي، خو زیاتوي د ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې او په شای تمبولې دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو، جنکو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندېښنه ښودلی ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په یو راپور کې ویلي چې د مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له کبله شاوخوا 2.5 لک خلک بې ځایه شوي دي او په دوی کې 80% ښځې او ماشومان دي. او د امریکا یو شمېر ریاستونو ویلي هلته د کورونا وایرس د شدیدو ناروغانو شمېر دومره زیات شوی دی چې په روغتونونو کې کټونه کم شوي دي. په الاباما ریاست کې د اګست په 14مه بیړنۍ حالت اعلان شوی او په اوریګان ریاست کې هم روغتونونه له مشکلاتو سره مخامخ دي. شاین مدریو چې د خبرونو لړۍ تاسو ته وړاندې کړو، لږمن سره سم وزه ته ونې خبرونه روغتیا درمل د خبرو د خبرونې کوربا احمد الله
روغتیا او درملنه.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کئ. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ډینګي، تبي او ملاریا ترڅنګ ستاسو د روغتیا په اړه عمومي بحث لرو. په نننۍ خبرونه کې مو میلما ډاکټر فضلی ربی دی، نوموړی د سوات په لقمان انټرنیشنل هسپتال کې ډاکټر دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي؟
خور مشي الحمدلله. بھائی
ډاکټر صاحب، اوریدونکو هم راته ځنې پوښتنې را لګلې دي، خو ما غوښتل چې د پروګرام په اولنۍ برخه کې لږ د ډینګي، تبي او د سره د ملاریا په حواله سره چې کوم دی هغه خبره وکړو. نو اوله پوښتنه دا کول غواړم چې د یعنی نورو کلونو په شان سکه هم د پاکستان په مختلفو برخو کې د ډینګي، تبي کیسونه مخې ته را روان دي. ډینګي تبه څه ته وایي او دا څنګه کیږي؟
کوره دا ډینګي چې دی، ډینګي تبا دا یو وایرس نه دا انفیکشن کیږي. او اول ځل په 2010 کې او بیا په 2014 کې دلته ډیر خلک د ډینګي د وجنه مړه شوي، ځکه چې د ډینګي هغه ټیم کې څنګه چې موږ ته د کورونا په باره کې دومره معلومات نو په ابتدا کې د ډینګي په باره کې هم نه د ډاکټرانو ته، نرسانو ته او دغه شانتي عوامو ته ډیره پته نه و. وروستو بیا خلک وو شو چې ډینګي یو وایرل ډیزیز دی، یو داسې مرض دی چې دا د یو مچر دی، د هغه دا د یو کس نه بل ته خوري.
صحیح.
او د دې د وجه نه ډیر زیاته تبه کیږي او په وینه کې چې کوم پلیټلیټس دي، پلیټلیټس هغه د وینې حصہ ده چې هغه وینه چکه کوي، یعنی کله تاسو به کتلی زموږ بوته زخمی شي نو هغه نه وینه روانېږي، لږ سات پس هغه ځای چکه شي. نو د پلیټلیټ د یو سل 50,000 نوالا ته 3,00,000 پورې دا نارمل تعداد دی په وینه کې په یو ډیسی لیټر کې. نو هغه چې کله د 50,000 نه چې کم شي نو د بلیډنګ چانسز ډېری. نو بیا لکه د ډینګي یو د غدارې چې دی کې بلیډینګ هم کېدو او ډیر زیاته تبه به پکې هم و. نو ابتدا کې خلک د دې په علاج باندې هم نه پیدا. خو زه بدل تا اورېدونکو ته دا خبره وکړم چې دا کوم ډینګي ده د ډینګي علاج چې دی که نه علاج کول نو هغه خو جدا خبره ده. خو د عوامو دپاره به مونږ دا خبره وکړو چې د ډینګي او د ملیریا نه به مونږ بچ کیږو څنګه. د ډینګي او د ملیریا نه د ماشي په کوم کوم ځای کې پیږي او د دې نه څومره خلک زمونږ چې دی نو دا افیکټ کیږي. دا هم یو د عامو تبو په شان تبه ده. او دا چې د دې ماشي چې دی اغا په صفا اوبو کې په لګ اوبو کې چې ولاړی اوبی په هغه کې اغا د دې هغه ماشي چې دی نو اغا لکه پیو پا او لار باندې جوړ شي بیا په شپږم ورځ اووم ورځ چې دی نو هغه ماشي چې دی د هغې نه بیا روزي او هغه بیا لاړ شي د یو کسو چې هغه چې کله د یو نه بل ته لاړ شي بل نه بل ته لاړ شي دغه شان دي دا مرض چې دی دا خورېدی شي. د دې وجې نه کومې اوبه چې ولاړې دي او لږې اوبه دي لکه دا کوم چې موږ جوسو ډبا کې جوسوس کو کنه دا لسو شلو روپو چې کوم د جوسو ډبا یې او هغه موږ والو زو پای کې غدوقه او به چې دینو دا د ډینګي د ماشي د افزایش لپاره دا پوره دی.
ضیاء الرحمن زمنګ اوریدون کې د فیسبوک کې د یو پښتنه را لګل دا چې د دې علامات څه لکه مطلب اول نه انسان ته تبه کیږي کنه نورم څه علامات شته دي.
د دې ډېر زیات تبې او ریټرو اربیټل هډیک وته د سترګو دا دغه نه دي د سترګې چې په کوم ځای کې وي د سترګو نشاته په دې اډوکو کې دې ته وي بون بریکینګ فیور کنه هغه ته بده سي چې تبې اډوکو ماتيږي. خاص طور باندې دا سترګې نه دي د سترګو دا کوم ځای کې چې د اډوکې د شاته نو اربیټل ایریاز کې په دې کې ډېر زیات درد لګا.
ډاکټر صاحب یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه موجود دی. اول دغه پښتنه چې تاسو نه سره یو بیا ځین نورې پښتنه زمونږ اوریدونکو په فیسبوک را لګلی بیا هغه تاسو نه کوو. هلو السلام علیکم.
السلام علیکم فرناز خان وزیر خبر یا بنا بکا خیل احمد الله صاحب سره یې هم کرا ټلیفون سلام نه دی دا ډی جی ما سه چې بیا ما سه چې کوم دی دا چې سړی وخوري بیا دا نږدې مرکزونه کې ډسپنسری سی ڈی آر سی سی کے
فرنس خان صاحب تاسو آواز صحیح نه راځي خو تاسو سوال تر کم حد چې زه پوه شم. ډاکټر صاحب فرنس خان دا پوښتنه کوي چې یو کس
ڈینگی کا یو سړی اوچی چی کنه نو هغه کې 95% خلک چې دی نو هغه د ڈینگی د سیریس مریضان نه ښه او لکه په سلو کې دوه درې کسان دسی چې هغه د اسپیټال د داخلېدو والی او هغه اسپیټال چې بیا کوم کې داخلي نو باغې کې په سلو کې چرته یو کس دسی چې هغه د ډینګي د وجنه خرابې دي شي او هغه وفات کېدی شي لکه سیریس وي او د بیډ میلاو نشي یا پراپر ټریټمنټ نشي. نو لکه اسپیټال ته دې ګوره ډینګي وشو کنه ډینګي وشو نو یو خدای دې چې اسپرین ګولې چې کوم د وینې نریکي یا پلیټلیټ چې نریکي د قیر انټي پلیټلیټ چې ته ویل پلیټلیټ مخالف ګولې یا کې د اسپرین وغیرہ دي او د سر درد لپاره او د دې تبې لپاره به د ډیسپرین ګولې عام طور موږ استعمالو نو پر چې د ډینګ شک وکنه نو هغه به موږ نه استعمالو موږ به هغه په ځای پیرستامول ګولې په دې دکانونو کې ملاوي کې ور د کاونټر نو دوه ګولې موږ یعنی دروازې درې پیرې دوه ګولې خوړې شو او موږ لاسونه خپې چې دی غملم دولې شو کته به ډېره زیاته وه او د دې پیرستامول سره هم نه کنټرول کېده نو په کار ده چې بیا موږ نږدې هسپتال ډاکټر ته لاړ شو او بیا هغه به موږ وګوري پلیټلیټ ټیسټ کوي هغه وګوري دا خراب خبره پکې سید د پلیټلیټ تا پلیټلیټ تا ورزيږي دوه درې پیری وګوري کدا ورزيدو نو بیا چې دین بیا هسپتال کې د داخلي یو کرایټیری شته دي او کو فرض کا پلیټلیټ نارمل دي څه بلیډینګ نشته دي او ته به چې دنو هغه او دغه سره ټیکيږي نو لکه هسپتال ته تلنه دي پکا او بس کل پکار دي خپرا پر او بجي دي هغه بس کې دي دغه ډی هایډریشن کیږي کنه او بل چې کوم کیپی لري دا د ډاکټرانو خبره ده خو هغه پرمیبیلیټی سیوا شي نو د کی شاک ټم سره اتلی شي نو پکار دا چې اوبس کی لکه پراپر اوبس کل اسیم ګرمه کی پکار وی چې اوبس سره اس کی خو ډی اوبس کل شو او پنډال پرستامول استعمال شو او کو فرض کا بیا هم یعنی تب نه کمی دا او لګن نيزي چې کوم اولنې ډاکټر مطلب چې هغه ام بی بی ایس ڈاکٹر بھی اگر اصل پکار دی عام خلکو دکانونه کلاو کړي، څوک دکاندار وي، څوک حاکم صاحب وي، نو هغې چونکې دې ته څونه خبر نه وي، ټرین نه وي، نو هغوی له به نه ځي، ځکه همدې کې بیا سړی سیریس وي، وروسته بیا چې ډاکټر له ځي ځي، نو دغه چې لاس نه وتې.
صحیح ډاکټر صاحب، تاسو دا اوبو خبره کړه چې اوبه سکل پکار دي، د دې نه علاوه نور خوراک کوم څه پرهیز کول پکار دي، یا کوم داسې شیان دي چې هغه زیات نه زیات خوراک پکار دي؟
یاره خو خدا را چې خلک فروټ اخري، لکه اډیکویټ ډایټ دی. په ډینګي کې یا په ملیریا کې صدا سے پرہیز نشته چې تب فلان کې خوراک نه خوري او فلانه بخوري، خو خوراک پکار دی او چې هر شی لکه کې پروټین وی، آی کې کاربوهایډریټس وی، او پای کې ایون لیپیډز وی، او اډیکویټ خوراک پکار دی، خو خوراک خوړی شي امیونیټی برابر.
او ډاکټر صاحب، دا یو زمنګ اوریدونکو دی، بلکې اول د یو ټلیفون طرف ته زوبیا یو اصغر خان نومي اوریدونکو دغه یو پښتنم را لګلې ده. هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی السلام علیکم.
جی څوک خبرې کوي؟ د کم زینه؟
انور الله.
جی انور الله صاحب، د کم زینه خبرې کوي؟ او ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
دغه ډاکټر صاحب نه پوښتنه لري، لکه مثال یو سړی به وښه شي ژبه چی
دا څه د میرګي خبره کوي انور الله؟
جی
بالکل بالکل. ګوره یو دا دی کنه چې د میرګي هم بیا مختلف وجوهات دي، کوم جټکی چې راځي کنه دا غي ډېری وجې دي، دا د کمی وجه نه کیږي، لکه بنا شي وجه دي، دا کی د وړوکوالي نه پیدایشي دماغ کې څه زخم وي، یا د تړي سر لګیدلې وي، یا انفیکشن هم دا غي کاز کیږي شي، دا غي د شوګر کمیدو او د شوګر زیاتېدو چې دا غي د وجه نه هم کیږي شي، دا غي نه علاوه کلشم کمیدو زیاتېدو مختلف قسم ریزنز دي. نو د دې لپاره پکار دا مخکې خو به کم خلک وو، اوس نن په هر ځای کې نیورو فیزیشن شته، نیورو سرجن نه، یو خو نیورو سرجری نیورو فیزیشن شته دی په بنو کې، کنوی په پېښور کې، په کویت هسپتال کې، ریډینګ هسپتال کې، په پین اسلام آباد کې لوی شه نیورو فیزیشن دي. اغه لته دی ای جی وته یو یو دغه وی یو یو ټیسټ دی، لکه څنګه چې د زړه ای سی جی کیږي، نو دغه شانتي د دماغو ای ای جی کیږي، ای ای جی شي، او د هغه په بنیاد باندې چې دینو اغه وکته شي چې رده څومره سخت جټکی دی، او پوره هیستوري واسته چې دا جټکا دروازې راځي، دا په میاش کې پیره راځي، دې سره چې دینو ته شي امتیاز چې دینو هغه بے ځان دی، یا جب چې چل پکشته کنيشته دی بيوشي پکې راځي کنه راځي، یعنی دا ټول یو څه تفصیل سره د دې په ټایم باندې لږه پکار دی، او بیا د هغه دوی سات جاری ساتل اکارډینګ ټو نیورو فیزیشن چې کوم دی نیورولوژیست چې ته وایي، دا هغه مطابق خپل دوی جاری ساتل پکار دی، دا اګنور کول نه غواړي. او بل یو اډیشنل خبره دا ده، که چاته دا وینو هغه له پکار داري چې دنګ دي ته به بالکل نه کیږي، دغه شانی چې په 13 سیزونو کې بوکوتی نه وایي، لکه چړکای شو اته قصابی دی، یا چته دا شکار کول، یا ډرایوینګ خو بالکل د دې لایسنس نشي اغسته، ځکه چې داغه خپل ځان ته هم خطر وي، او داغه د وژنې نه نور خلک چې داغه سرناست دي هغه ته هم خطر وي، یا په لار روان وي، نو دا اګنور کول بالکل نه دي پکار، دا قابل علاج دی، بلکې قابل کنټرول دی.
صحیح،
دا چې مرض نه دي چې دې علاج نشته، اکثر زمون خلک وي دا پیریان دي، او دا پکې لمانان دي، او دا مختلف سیزونه دي، نو لکه دا د دماغو کې زخم وي، یا د دماغو په وجه باندې داغه په وجه جټکی راځي، په وخت باندې ځان ډاکټر ته رسول ډیر ضروری دی.
صحیح. او ډاکټر صاحب، واپس کله د غډینګي طرف ته راشو، اصغر خان چې دی دا یو پښتنه کړی دا وایي چې موږ ته به څنګه معلومات کیږي چې دا د ډینګي ماشی، یعنی موږ و چې چلو کده عام ماشی چې چلیو، او بیا چې و چې نو فورن څه علامات دی کې راخکار کیږي؟
فورن خطبه تبه د ټول اول علامات کی تبه دی، بیا سر درد وی، او تب چې وی نو هغه د سیل کې اډو کې د سړی ماتيږي، بون بریکینګ فیور وی، او پاره کې دا کم چې سترګې دي، ما خبر او کړ د سترګو شاته دا زین کوم دي چې سترګې فکس دي، دیتا ریټرو اربیټل اربیټ سی دی، په دې کې ډېر زیات درد دی، په دې وچلی باندې درد دی، د سترګو شاته درد دی، نو دا یې علامت دي. خو به هر حال موسم دا چې دی د اگست نه والا، لکه ډېر ورځې نه والا، ته د نومبر میاشت پورې چې دی، نو دا موسم فیوریبل وي د ډینګي لپاره، یعنی 30 نه 35 ډیګری سنتیګریډ چې دی، د 25 نه 35 پورې، نو په دې مینځ کې د ډینګي ماشي چې دی هغه افزایش کولی شي، نو که دې ټیم کې تبه کیږي، نو هغه موږ ګڼل شي چې دا د ډینګي تبه ده، او موږ فورن اسکرین نه به موږ ایوایډ کوو، او ډاکټر ته ځان رسو چې هغه زموږ پراپر علاج
صحیح. او ډاکټر صاحب دا نور علی ریحان چې کوم دی یو دا پښتن را لېږلې و د ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده زما چې هر ورځ مې وي تبه یو ورځ ډېره شدیده تبه بل ورځ لګي کم تبه چې کوم یې هغه لګه کمزوري و د دې څه لامل کېدی شي؟
ګوره تبه چې ده کنه دا یو لکه په وجود کې څه روان دي مطلب په وجود کې څه شیشتا اوس تبه چې ده کنه دا د زرګونو وجه کېدی شي لکه یو دوه وجه نه دي په زرګونو وجه کېدی شي. نو زه به نور علی رحمان صاحب زما خیال نوم دی زه به دوی ته دا ووایم چې تاسو فورن ډاکټر له ځان ورسوئ پراپر ډاکټر له او هغه به ستاسو پوره هیستري والی پوره معاینه به وکړي او د هغې نه وروسته به ستاسو سخت ضروري ټیسټونه وکړي چې آیا د تبه د ټوخي د وجې نه ده دا تبه په تشو متیازو کې زخم دی کوم چې یو ټی آی ورته وایي دا تبه چې ده د ملیریا ده دا تبه چې ده نو دا د بروسیل ده کور کې چاوري خلک ساتي اکثر هغوی ته هم دا تبه کېږي مړې تبې جوته وایي په مخه باندې تبه روانې دا خدای مکه ټی بي دی. نو دا به تبه خو صرف تا ته یو اشاره درکوي چې سمتنګ از رانګ نو لکه په دې صرف په تبې په بنیاد باندې سیمټومیټک ټریټمنټ خو ایزي دی مطلب اغه سیمټمز به د تبې کمولو لپاره خو پرستامول به تو هر چا ته ورکول شي خدا دې چې اصل کې جړلې تر سه دې چې دا یو ډاکټر نه به معاینه کول غواړي پراپر او هغه به چې پراپر ټیسټونه کوي پراپر ایگزامینیشن به کوي دا غوښته وستو باغه علاج
صحیح. او ډاکټر صاحب دا روزه با توزی چې کوم دی یو دا پښتنه کړې ده ځکه چې ډینګي والی سره خبرې وشو لوس په لګ ملاریا طرف ته راشو دی پښتنه مومدا کړې ده چې ملاریا وې څه شې ده دا څنګه یعنی کیږي او څنګه د دې نه موږ ځان ساتلې شو؟
ګوره دا د ټولنا لکه ډینګي او ملاریا دا د دوه ماشو نه کیږي مختلف ماشي دي اوس د دې ماشو لګ تاسو ته به اوریدونکو ته به فرق وایم د ډینګي چې کوم ماشې دا یریږي دا ماشې ډېر زیات یریدونکي دي د ملیریا ماشې چې نه هغه داسې یریږي نه د ډینګي ماشې چې په یو کس کینی کنه نو الا هغه کس اوړه کیږي نو دی فورن پاتې په بل کس کینی او دی په یو ځای باندې اته کسان چې دی انفیکټ کوي او د ملیریا چې کوم ماشې دی نو دی اول د نشې ستنو لږی سړی ته هغه ځای ودکی او بیا وینه دا یو کس نه وینه را دي بس دې په یو ټیم باندې درې څلورو کسانو نه دغه نه کوي دا لکه چې چل نه کوي د ډینګي هغه د یو نه پرتیبل منی کینی بل منی کینی دې په یو ځای مړی کینی نو دې ډیرو خلکو نه وینه راو باسي. ها خبره مې دا کوله چې د ملیریا چې دی نو دا منګه اګنور کړی دا حال دا دی چې د پاکستان حواله کوم ورکو نو 15 لاکه کسان چې دی هغه سالانه د ملیریا د لاسه انفیکټ کی ایکسپوز دي او تاسو به حیران یې چې د 2013-14 ډیټا دا چې د پاکستان کې سالانه 50,000 خلک چې دي هغه د ملیریا د لاسه مري یعنی د کرونا نه ټوټل په یو نیم کال کې درې سلی دي زره خلک مړه دي ریکارډ
بالکل
او ملیریا نه د ملیریا 35 لاکھ ایکسپوز دي او ان ایکسپوز دی 5-15 لاکه چیزونه هغه کنفرم وی چې دا ملیریا دا او پاکی 50,000 کسان دي دغه مري ځکه په پاکستان کې ولې ویکس یو دغه د ملیریا بل چې دین هغه فلسفام دی خاص طور پر سین کې او بیا دی بلوچستان نه چې بره د ایران طرف ته کومه علاقې دی په دې کې فلسفام دی هغه داغه نه سریبرل ملیریا کې یو خطرناک قسم کې ماشي تاسو به اوریدلی په دې مزدوران چې زموږ د کولې کوم مزدوران یا په کراچي کې کار کوي راوی تا اکثر هغه ماشي چې دی نه نو دا ریک اصل کې ریکارډ کې نه راځي لکه توجه خو ډیر ده خو د ډیر عمر لګیا دی نو ځکه کې نه
صحیح
ټول اسانه خبره ده څنګه به بچ کیږو نو ملیریا ماشي په غندو بو کې پاتې کیږي نو مطلب دا ده کنه هغه غندو وي او که صفا وي هغه دواړه به موږ ډرین کوو خپل کور به وچ او پاک ساتو کولاو به نه پریدو دیم دار چې موږ به د شپې سمولو موږ ته پته راځي را زموږ کورونو د سي کنجسټډ ایریا کې دی او الته کې د ګن پروت په زموږ خلک خو تاسو پته را ګن الو زی د روډ په غاړه الو زی د ماشه لپاره یو ریزروایز جوړي نو اول خدای چې هغه من سپری او شی او هغه چې د نو پراپر ویسټ ایکسپوزل وکي خو هغه هم پاسیبل نه یو یا نه کیږي بیا هم ماشه وینو په کار دا چې موږ جالی چې کوم د ماشو مچردانی چې ته وایي دا غي استعمال وکړو، یا د ماشو د پاره غریپلنت هغه اور چې ته چې هغه استعمالېږي، یا سپری استعمالېږي چې هغه موږ وکړو هغه ځکه ماشي نه، نو صرف دا چې د ماشي نه ځان ساتل دي او د ماشي ریزروای چې ده هغه ختمول دي، نو په دې وجه باندې موږ د ملیریا نه بچ کېدای شو.
صحیح ډاکټر صاحب، دا سمیع الله یو پوښتنه کړې ده، وایي چې د ملیریا علامات صحیح او فورن که مثال علامات چا کې راښکاره شي فورن کول څه پکار دي؟ که مثال په کور کې څه شي کم دسي موجود دغه دوایی چاغې خوراک فورن پکار دي کنه فورن ډاکټر لتلل پکار دي؟
ګوره سمپل چې په کور کې کوم دوایی دا هغه پیراسټامول اکثر زموږ په کورونو کې پراته پیراسټامول ملیریا علامات کی ٹول نہ گٹ علامات دا دے سی اگدی کی یخنی دیر زیات کی فیور وچ چلز اگر دیر زیات یس چکی نو دا اکثر دا ملیریا علامات دی او دل پکار کی ڈاکٹر للاٹ سی اوپرا پر کورس تے دا ملیریا درے وجہ دوائی دا اگا اخری یا وتا انجیکشن یا ایکارڈنگ سی تنگ ڈاکٹر وتا فیصلہ کی چیرہ دا کو مکے سم ملیریا دا دے کے ٹیسٹ کی گی اگا ملیریا اکثر خلق کی ملیریا نیگیٹو ہوم راضی کو ملیریا بھی اگر ملیریا بھی اور کولے کی اور فیصلہ ڈاکٹر کی یو زنانہ دا چاہا حاملہ دا نو پاگے کی کم دوائی اور کول غواڑی بغشانی بڑا سڑے دے زوان سڑے دے نو دا فیصلہ صرف ڈاکٹر کولے سی ڈاکٹر مطلب MBBS ڈاکٹر دا فیصلہ کول.
ڈاکٹر صاحب دا زمنگ یو اوریدون کے دے وفاء اللہ وئی چینی زما معشوم چکم دے اغا جٹکے پہ راضی فوراً منگ لت سے ز لکت سے وکم چکل جٹکا پہ راشی اغا ٹائم منگ لت سے کول پکار دی دے دا پارا
گورا دا تور نا غٹا خبر دا دا چی وہ دا جٹکی دا سمر ٹیم ندی آیا دا جٹکی دا تبی سر دی او کدا دا تبی نا بغیر دی دا ما معلوم ہو لی خو د دې هر څه یو حل دا دی چې دا فوراً د ماشومانو ډاکټر ته او د ماشومانو سپیشلیست ډاکټر ته دی دا رسول غواړي چې پته ولګي چې دا جټکی وجه څه ده، دا ولې راځي، دا د تبې د وجې نه دي، دا دماغو کې انفیکشن دی او کنه دا په دماغو کې پیدایشي زخم دی، ځکه دا لکه دا علاج چې دی نو هغه پراپر د ماشومانو چې کوم سپیشلیست ډاکټر وی هغه کولای شي. زما خبره دا ده چې په هغه ټیم کې څه پکار دي، په هغه ټیم کې کله جټکی وی او تاسو ری هیڅ نه په لار کې رواني دا څه تر چول غوړي ځکه چې الټي وشي او الټو سره هغه چې کوم د جټکو په ټیم کې عموما ماشوم یا غټي هر څوک چې ناغه بيوشي او په بيوشي کې هغه خپل د سانه لای چې دنو هغه پروټیکټډ نشي ساتلې، نو د دې وجه نه کله کله الټي شي یا خراج کیرا شي نو هغه دغه پړپوس تلل شي او داغه نه اسپایریشن نمونیا هم کیږي. په کله چې هم یو کس بیوته وی هر څوک چې وی چې بیوش ته سولې د هغه بس تو نشتاق مونږ ته وی یا سپاین پوزیشن یعنی مخ اسمان طرف ته هغه شانتي بنی دا په سید باندې چول غوړي په سید باندې بچول غوړي.
نظر خیل چې کوم دی د یو پښتنه کړي دا د کرونا وایرس په حواله سره وی چې په دې کې مختلف باندې چې کوم دی لکه دا راوزی نو وی دا د یو د بل نه څومره خطرناکی دا نوې لکه د انډیا چې کوم وی دا ډیلټا بڼه ده دا د تیرو نه څونه خطرناک ده او د دینه هم د ځان ساتلو امق طریقه ده چې لکه کوم د کرونا وایرس چې اوله کې راغی موږ به ځانونه ساتل او ماغه شانتي طریقه ده دی.
او زه به تاسو دا خبر وکم چې ګوره ما اولنی چې کوم مریضانو په اولنی چې کوم چپر راغلی و نو په هغه کې موږ شپږ میاشتې مریضان ډیل کړی او زمونږ په چا چې په آی سی یو کې کار کوو نو په هغه کې یو کس هم نو انفیکټ شوی هغه ته نو لګېدلې او دا یو بنیادی وجه دا چې موږ خپل حفاظت کوو. حال دارې چې په آی سی یو کې موږ د کرونا د مریض خولې ته په پیپونو کو زول او خجول به د خولې صفایي به کونه او زموږ په دې لاسونو باندې کرونا او په دې زموږ په دې ماسک او په دې باندې او په ګلاوز باندې به وا نو خبر دا ده چې حفاظت چې دا ضروری دی. دویمه دا چې ویکسین کته او کرونا د ویکسین نه دا فائدہ اوشي چې هاسپټلایزیشن چې کم دی یا سیویریټی چې کم ده نو هغه کم شي، یعنی کم ډیلټا ویو چې راغله دا سل یعنی 100% زیات خوريږي. سو فیصد زیات خوريږي. اولنی بچ د یو نه دو کسان ته لګیدنه دا د یو نه 15 شپه ته لګي نو د دې او دا دا ویکسینیټډ خلکو ته هم لګي او چا چې ویکسین کړ دي کنه نو هغه ته سخت نه راځي لکه سختي باندې نه راځي.
او ډاکټر صاحب اومدی حواله سره ولی الله دا یو پښتنه اومدا کړی و د ویکسین کولو باوجود لګیا دي خلک کرونا کیږي او مطلب لکه خو هسپتالونو ته رسیږي نو بیا د ویکسینو فائدہ څه شوله؟
د ویکسینو فائدہ دا ده چې ویکسین چې ته کړی دي نو په هغه باندې د دې سخته کمې ګوره من باندې یو 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 ترهګر حمله وکړه واغه سره اجازه نه دي مخه خپل وس کو کنه چې منګه تاسو پروټیکټډ یو نو لکه دا فنر چې هغه موږ به بالکل وای چې نه موږ ویکسین هم نه کوو موږ ځان مورچه هم نه جوړو موږ ځان له پولیس په هم نه ساتو ځکه اسی مرو نه داسې نه ده ویکسین چې زما زه اوس هم د کرونا په وارډ کې زما سره آی سی یو دي او چې کوم خلکو ویکسین کړی دی هغه تر اغلی نه غوته نسبتا سختی کم ده هغه نه کا وینټیلیټر ته تلل کم دي او کوم خلک چې ویکسین نه دي کړی نو هغه انتهایی سیریس حالات کې راځي دا خو کوم وایرس ته دا خو ایم آر این ای وایرس ته او آر این ای وایرس ته او د دې چې کوم دا وردی خپل بدلی ویکسین څنګه ګوره ویکسین د دې لپاره کنه چې یاره دې یو حملاور را روان دي او ویکسین انټی باډیز جوړ کړي او هغه انټی باډیز د سپیسیفیک رنګ خلاف یې دی او خاص شکل خلاف یې خو هغه ډاکو ور په خپل شکل بدل کی لکه دا خو هغه او نو دې نوی وایرس شکل بدل لیدا غولنینا نو ویکسین خپل مزاحمت کوي کوم انټی باډیز چې په بدن کې جوړ شي دی هغه خپل مزاحمت کوي نو غوړه دا چې ویکسین وکړي
صحیح. او ډاکټر صاحب دا محمد جاوید دا یو پښتنه کلی بلکې دوا پښتنه دي دی وی چې یو خدا د چې لکه کم پاکستان کې وی چې د 3 کروڑ نه زیات خلک واکسین شوی دي نو څومره خلک په کار دي چې واکسین شي چې دا مرض چې کم دی لکه د دې مخاوني ول شي چې دا نه کیږي او بل وای دا چې دا واکسین څومره وخت پوري کار کوي د دیم څه دغه شوی دی کار په شوی دی وای
د ویکسین عموما خو د 15 کال پوري وي خو چون کې دا نوې مرض دی نو ویکسین دي په بدی په بار کې هتی څه څوک سن شي ویلې خدا خبره ده چې 25% پاپولیشن چې دی آبادی هغه ویکسینیټډ شي نو هارد ایمیونټی چې د ناغه بیا ایچو شي دا نه پس بیا غا انفیکشن چې دی د اپیډمیولوژي تاریخ ته دی چې بیا دا نشي کولای دی.
ډاکټر صاحب یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه موجود دی داغه ګورو چې پښتن لري بیا ځنې زمنګ نور اوریدونکو هم پښتن را لګلې دي خړومبه ورزو اوریدونکو لا هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام د خوست نه شهزاده خبرې کوم.
جی شهزاده صاحب څه پښتن لري ډاکټر صاحب نه
یاره دا موضوع خو تا نه ده خو ما د کور والا شوګر د بیا نو د لاس اوچتیږي نه چې خوشکې کوم ډاکتران دي د پېښور ته 2 میاشتې مخکې لاړ وو شوګر کې کنټرول ده د ډاکټر صاحب مهرباني چې مهرباني چې دا کوم شولډر جوین ورته وایي که څه ده نو زه اوس ډېر دې ته خفه یم د لاس اوچتیږي نه پېښور کې دا خبره وکړه چې دا د ویانو سره نښې کېږي دې کوم اوپریشن یا پاتا یا پلی دا معلومات مو د لګرو کی دا بالکل خوب شپې نشي کوي
شهزاده ته لائن باندې دی که اف شو
انا کټ شو لائن ای ډراپ شو
شهزاده رو اوس دا اوس معلومول غواړي چې دوی دا کوم لاس چیرې دا په دې جوړ کې مسله ده د دې کم چې د اوګه جوړ دې د لاس چې کم جوړ دې چې د دې کې مسله ده او کنا خدا مو نه کا دماغ کې مسله ده اوس لکه پورا غي استخوانه کې ستې شو خو بهر حال دادا چې په خبر کې هم او شهزاده ته وایي چې د دلته موږ یو چې کله هم راځي اسلام آباد کې به هم ډاکټران دې شي دی هغه ته بوخه د دې په پورا ډاکومنټ سینې نه هغه کته شي او کتا سو ممکن وي نو ته زما نمبر ولا ورکه به شکه زه ان شاء الله کې دی رالو زموږ رونه دی او افغانستان رونه سره زموږ مينوم ده او دوی به چې کله راځي نو دلته به یو ښه ډاکټر ته وخه او پورا علاج وکړو او شوګر چې دینو کنټرول نه دا خبره ده ځکه په شوګر کې چې کله کنټرول نه وي نو ډېر سیزونه چې دینو هغه بیا لکه د وجود د ډېری حصې چې دینو هغه د وجود نه افیکټ کیږي نو په کار دا زما د خیال چې افغانستان کې به کابل کې کېدی شي وي د سي هسپتال نه خو په خبر کې آر ایم آی خاص هسپتال له دغه شان اسلام آباد کې شفا دي او علي دې داسې هسپتال نه دي چې په کې خطا کړه تکړه ډاکټران دي او کفرس کدا د اپټوپډیک مسلې د جوړ مسلې نو هغه هم هلته کې شته دی اسلام آباد کې ډاکټران. نو ان شاء الله علاج وو کی ګډه مرغټه خبره ماته نه کوي.
صحیح ډیره مننه ډاکټر فضل دبی صاحب د وخت را کولې نه او د ناروغي او د حقین خپل ځانونه د بچ کولو په اړه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکولو نه
ډیره مننه. جزاک الله.
اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل قربا احمد الله له اجازه ورکړي. د الله پامان.
دو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio